The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2015 د مې د میاشتې 30 نیټه وخت شوه دی په پاکستان کې د ماسوتن 8 بجې په افغانستان کې شوه دی 9 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 11 بجې شوه دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې در تازه محمد اکرام
او ز نصر کاکړ
هر کله وایو او تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان کرکټ ځپلی بلوچستان ایالت کې چارواکي دا کوي د عملیاتو په محلې نزدې ډیرس بلوڅ یاغیان او طالب وسلوال وژلي او مرکزی ښار کوټه کې بلوچستان نېشنل ګوند د بلوڅو په خلاف د عملیاتو په ضد احتجاجونه کړي
د پاکستان کورونو چارو وزیر چودھری نثاروائی د کراچی ایگزیکٹ کمپنی پر ضد د رسوائی نڈک تورونو پلټنو لپاره بد نړیوال پولیسو تنظیم انټرپول او امریکایی استخباراتی ادارې ایف بی آئی سره رابطه کوي چودھری نثاروائی اولنۍ پلټنې به یوه هفته کې مکمل وي
د ایگزیکٹ کمپنی د کراچی په مرکزی دفتر کې نن هم د ایف آئی اے د تحقیقاتی ټیمونو لخوا د پلټنې عمل روانو او ایگزیکٹ کمپنی مشر شعیب احمد شیخ تر اوسه پورې ایف آئی اے ته بیان نه دی ورکړی
او عراقی چارواکي وایي د داعش وسلوالې ډلې څخه د رمادي ښار بیرته نیولو لپاره یې پوره تیاری کړی او نن د شیعه ملیشي او عراقي عسکرو یوه قافله د اسلامي ریاست په ضد د عملیاتو لپاره رمادي ته روان شوي
ګران اوردونکو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې بعد تاسو د پاکستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان کرکټ ځپلی بلوچستان ایالت کې چارواکي دا کوي د بلوڅ یاغیانو او طالب وسلوالو په ضد بیلابیلو برخو کې د عملیاتو په مهال 9 وسلوال وژلي د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی او د ملیشه قوا او مرستیال مشر بریګیډیر طاهر یوې خبري غونډې ته ویلي شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم عملیاتو له امله یو شمېر وسلوال طالبان بلوچستان ته اوښتي خو حکومت دوی کمپونو جوړولو ته نه دی پریشي د چارواکو په وینا د وسلوالو په ضد د کلات مستونګ اواران تربت ژوب لورلای او کلب سیف الله په سیمو کې کل عبدالله په سیمو کې عملیات شوي بلوچستان کې بلوڅ بیلتون غوښتونکو د خپلواکۍ لپاره مبارزه پیل کړې او بیلابیلو برخو کې یې د کښتې کچې بغاوت شروع کړی بلې خوا بلوڅ ملت پاله بلوچستان نېشنل ګوند نن په بلوڅي سیمو کې د عملیاتو او کور په کور لټون په ضد کوټه کې احتجاج کړی او د عملیاتو درولو غوښتنه کړې ده
د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د سړک غاړه په میچاودنه کې درې امنیتي ځواکونه وژل شوې دي دغه چاودنه د شمالي وزیرستان د تخیل سیمه کې شوې ده امنیتي ذریعه وايي پوځیان د معمول په گشتو کله چې د دوی غاړه د سړک په غاړه خخ کړې شوې بم باندې ور اوخته
د خیبر پښتونخوا بردیر سیمه کې سیاسي ګوندونه ویلي د مې په 10 نیټه کې دونکو بلدیاتي ټاکنو کې به شزي دیته هڅوي چې خپل رائے وکاروي نن د شنبه پر ورځ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د استادو په غونډه کې ویل شوی د رائے کارونې لپاره به شزو سره پوره مرسته کوي تر دې وړاندې د یالتي اسمبلی په حلقه پی کې 95 کې د زمینی ټاکنو په محل سیاسي ګوندونو شزي د رائے لکارونې څخه درولې وي بلې خوا قبایلی سیمه مومندو ایجنسی کې د مدني ټولنې د سازمانونو لخوا د ښځو د تعلیم او د دې د اهمیت په باب یو لارې نستلې وو هغه سیمه کې ترګرو تر سل زیات سکولونه وران کړي او د لارېون برخوالو د دې سکولونو د بیا رغونې او د نجونو د تعلیم په لار کې د خندونو لری کولو غوښتنه کړي
د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علی خان وایي د جالي ډیګرو د خرڅبلو تورونو سره مخ ایگزیکټ کمپنی پر ضد پلټنو کې به د امریکې استخباراتي ادارې ایف بی آئی نامرسته ترلاسه کوي چودھری نثار یو خبری کانفرنس ته ویلي د انټرپول یا نړیوال پولیسو سره به هم دوی رابطه کوي چودھری نثار ویلي د یوې هفتې نه تر لسو ورځو پورې به د ایگزیکټ کمپنی پر ضد اولنۍ پلټنې سرته ورسی د امریکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې څو ورځې وړاندې په یو تفصیلي رپورټ کې ویلي ایگزیکټ کمپنی په ټوله نړۍ کې په جالي ډیګرو خرڅبلو باندې په میلیونونو ډالره پیسې ګټلې دي اخوا د پاکستان د مرکزی تحقیقاتي ادارې ایف آئی اے لخوا د ایگزیکټ کمپنی پلټنې روانې دي او ایف آئی اے ته یو ځای عدالت اجازت ورکړې ده چې د کمپنی د بینک اکاونټونو پلټنی وکی رپورٹ پہ د کراچی نے زمنګ خبریال فضل عزیز را کوي
د د ایگزیکټ کمپنۍ د کراچۍ په مرکزی دفتر کې نن هم د ایف ای ای د تحقیقاتي ټیمونو لخوا د پلټنې عمل روانو او راپورونه وایي د ایگزیکټ کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ تر اوسه پورې ایف ای ای ته بیان نه دی ورکړی او هغه ته د رواني میاشتې په شپږشتمه نیټه د پیش کېدو نوټس جاری کړی شوی دی. د ایف ای ای چارواکي وایي په دغې لړ کې پیل کړی شوې پلټنې دوام لري. بل لور ته د ایگزیکټ کمپنۍ د مشر شعیب احمد شیخ لخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ بی بنیاد ګرځول شوی او په کمپنۍ یې ټول لګېدلي تورونه رد کړي دي. د نوموړي لخوا په سوشل میډیا جاری شوی یو تازه بیان کې خواص شوی چې د ایگزیکټ په اړه د عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او پلټنې دي وکړی شي.
میں شعیب شیخ چیئرمین اینڈ سی ای او ایگزیکٹ آج دوسری اپیل کرنے جا رہا ہوں ہمارے ملک کے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے.
دی وای زو شعیب شیخ چیئرمین او چیف ایگزیکٹیو ایگزیکٹ نن په دویم ځل خواست کوم د ملک ستری محکمې ته د پو سر لخکر جنرال راحیل شریف ته وزیر اعظم نواز شریف او د کورونو چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان ته چې د ایگزیکٹ په اړه روانه معامله باندې نوټس واخلي او په دې باندې یو عدالتي کمیشن کې نبی فضل عزیز وایس اف امریکا ډیو ریډیو کراچۍ.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
د عراقي ځواکونو او شیعه ملیشې یو قافلې نن د شنبه پر ورځ د اسلامي ریاست په ضد د رمادي ولوري ته حرکت کړی. دغه قواوې به هڅه کوي د انبار ایالت مرکزی شهر رمادي د داعش له وسلوالو څخه بیرته ونیسي. نور حال ورباندې رحمان بنیر راکوي.
د اسلامي ریاست وفادار ډلې په سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په جماعت او په یمن سنا کې د خنړو حملو پړه منلې ده. د سعودي عرب په کتیب کې په جماعت کې 20 کسان وژل شوي او په سنا کې 14 ژوبل شوي وو. د آی اس لخوا د عراق په رمادي او د شام په پالمیرا د قبضې نه وروسته د عراق مرستیال صدر اياد علاوي د امریکا د اتحادیانو له لوري په آی اس د هوایي حملو په سر تپوسونه یا پوښتنې هم راپورته کړې دي او په ځایي کچه یې د آی اس خلاف د تګلارې جوړولو غوښتنه کړې ده. هلته د عراق پر رمادي ښار د تندروه ډلې داعش یا د آی اس د قبضې نه وروسته د دغه ځای نه په زرګونو خلکو کډې کول شروع کړي دي. زیاتره پکې د عراق سرخار بغداد پلتلې دي. د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر رابطه کار لیزا ګرینډ وای دا مهال د هغوی په نظر کې دا خبره تر ټولو مهمه ده چې دغه خلکو مرستې وکړي. هغه وایي دا مهال د رمادي نه د کډه کوونکو خلکو د مرستې کولون علاوه بل څه ورته مهم نه ښکاري. دغه خلک په سخته کې دي او هغوی د دې د مرستې لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. د آی اس یا اسلامیک سټیټ لخوا د عراق په رمادي او د شام په پالمیرا خارونو د قبضې نه وروسته په سعودي عرب او په نړیواله کچه فکرمندۍ سیوا شوې دي. څېړونکي وایي د آی اس خلاف د هوایی بریدونو نه علاوه ځمکني بریدونه هم د وخت ضرورت دی او ورسره ورسره د دغې مسلې د سیاسي حل لټولو کوشش هم کول پکار دي.
د امریکې سینټ د نمائندګانو ایوان لخوا منظور کړی بل رد کړی دی کوم چې به د قومي امنیتي ادارې ان اس ای لخوا په ملک کې دننه د امریکایانو ټلیفون خبرو ریکارډ کولو پروګرام ختم کړی وي. د سینټ د شپې د نیمې شپې ناوخته د 2 په مقابله کې په 55 ووټونو سره تجویز شوی قانون رد کړی دی. د بل منظوري لپاره شپږ ووټونه پکار وو کوم چې د نمائندګانو ایوان په اکثریت سره منظور کړی وو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي امریکا کې موټر جوړونکي غټه کمپنۍ جنرال موټرز د خپل موټرانو د سټارټولو په نظام کې د خرابۍ له امله به لویه جرمانه ورکوي. ورځپاڼه وایي د دې خرابۍ له امله به د موټر انجن په روانه کې ناڅاپي بند شو او لږ تر لږه 104 کسان وژل شوي. ورځپاڼه وایي چې ویل کیږي جنرال موټرز به تر 1.2 ارب ډالرو زیاته جرمانه ورکوي.
په آیرلند کې امکان سرګندېږي خلکو په اکثریت سره د همجنس پازانو واده ته آئینی حیثیت ورکولو په حق کې رای ورکړې ده. د آیرلند د مساواتو وزیر آودن او ریورډرین نن ویلي هغه په دې فخر کوي چې تعلق یې د آیرلند سره دی. نوموړي داسې اشاره څرګنده کړې چې اولس په دغه روایتي او سخت دریځه کیتولیک ملک کې په تاریخي ریفرنډم کې د همجنس پازانو د واده اجازت ورکړې.
پیرو په جنوبي اسلی ایالت کې د درنګونو د یوې پروژې پر سر د خونړیو مظاهرو وروسته تر 2 میاشتو پورې د بیړني حالت اعلان کړی دی. هلته د جمعې پر ورځ د جنوبي کاپر کمپنۍ د وړاندې سوي پروژې په ضد احتجاجونو کې 1 کس مړ او 4 نور ژوبل سوي وو. احتجاج کوونکي وایي د درنګ منصوبه به د دوی فصلونو او اوبو ته زیان ورسوي.
د مکسیکو چارواکي وایي د ملک مغربي برخه کې د مشکوک مجرمانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي اکثر وژل شوي کسان د مجرمانو د ډلې غړي دي. په ډزو کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. دغه سیمه د مخدره موادو کاروبار کوونکو لوبه دي د سخت تشدد سره مخ ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلو کترمن اوریدونکو خبري خبرونه د واشنگټن ډي سي څخه او واژه اصل کې څنګه چې وړاندې تاسو خبرونه کې وردل، د پاکستان کرکټ زپلی بلوچستان یلت کې چارواکي دا کوي د بلوچ یاغان او طالب وسلوال په ضد بلابیلو برخو کې د عملیاتو په محل یو کم ډیر وسلوال وژل دي. بلې خوا بلوچ ملت پاله بلوچستان نېشنل ګوند نن په بلوچي سیمو کې د عملیاتو او کور په کور لټون په ضد په کوټه کې احتجاج کړی او د عملیاتو درولو غوښتنه کړې ده. دغه ګوند وایي چې بلوچ یاغیان په سمه دي او د هغوی غوښتنې هم سمې دي. نور هلور باندې حمید سمسور هم له کوټې راکوي.
د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته بی ان پی منګل په صبح کې د روانو هدفي عملیاتو په ضد باندې احتجاجي مظاهره وکړله. د بی ان پی منګل د کوټي ځینی مشر مجید کاکړ وویل
چې په کوم کورو باندې چې کوم دوی مسمار کړی دي، آیا کورو کې یو سړی به دهشتګردي، اگر د کور خو دهشتګرد نه دی، هغه زنان خو نه دی دهشتګرد، اکشنیا خو نه دی دهشتګردان.
د بی ان پی منګل مرکزی غړي غلام نبی مری بیا وویل
په دغه نامنیت کم جمهوریت حکومت کوادر میگا پروجیکټ سو سندک ریکارډیکس او د دې ورسته دوی سغه لار او ماروي چې دلته سو خپل د حقوق خبره کوي، د خپل وسایل باندې خپل حقي ملکیت خبره کوي، نو دوی دته وایي چې دا چې دی دهشتګردان.
فوزی مری وویل چې وی ول ورته د پی ام لیات روان می او بل ورته بیا خبري اتري.
جب سے بلوچستان پہ قبضہ کیا گیا ہے اس دن سے آج تک بلوچستان اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے، تو کیا حقوق کی بات کرنے والے دہشت گرد ہوتے ہیں اور انہیں دہشت گرد کہہ کے مارا جاتا ہے؟
چې په کوم ورځ باندې پر بلوچستان باندې قبضه سوی ده، لاغي ورځې زخت بلوچستان د خپلو حقوقو لپاره مبارزه کوي. آیا د خپلو حقوقو غوښتونکي تراګر وي او هغه د تراګر په نامه باندې وژل کیږي؟ وی ول ورته ستاسو عملیات روان دي و بل پلو ته بیا دروغی جوړی خبری وړاندیز کوي. کومې خبری؟ هغه چې خلک ویرول غواړي چې څوک پر خپل مړو باندې ناست وي، هغه به څنګه دروغی جوړی خبری کوي؟
کوئی اپنی لاشو پر بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرتا ہے؟
په بلوچستان کې د شخصي ټیلی ویژن د سیاسي اړیکو څېړنکار سلمان اشرف وویل چې په بلوچستان کې بے پلاوه خبرونه راټولول ډیر ګران کار دی، خلک د ویری له سبب زخه رښتیانه سیوایاله.
اورال صورتحال بلوچستان کې چې روانې د سکیورټي فورسز ریکریټ اپریشن دی، خلق په دی وجه سه بیری جی رپورټینګ کوم بداغه والا سکو آزاد رپورټینګ غیر جندرانه رپورټینګ بارا ګرد دا رقم.
سلمان اشرف وویل د بلوچستان ستونزه سیاسي او معاشي ده، خود داسې ښکاره کوي چې حکومت د توپک په زور باندې اوارول غواړي. په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سازمان غړي شمس مندوخیل بیا وویل چې دلته له دواړو لورو څخه بشري حقوق تر پښو لاندې کېږي.
یو سایډ سې دغه منصوب بلیم کولای کلوب پوجي اپریشن دی په مختلفو پلاو علاقو چې دی ګوره ک بلوچ سے کم جنگاجي اغم ناجایز خلک ویلي تربت کې التسی ناجایز مزدران مړکل دغه سي نور خلک مړکې سي اغه سره د ایس تعلق نه انساني حقوقو دغه غلط عملیې ګورنمنت باید د سینې وکیل ته ناجایز خلک نه پکې ونی سي لکه څنګه سي شزي دي بچان دي.
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر او د ملیشه قواو ډی آی جی برګډیر طاهر په روان هدفي امنیتو کې د بیګنا خلکو د وژنې خبرونه رات کړل.
مې بڑے ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 99% وہ لوگ مارے گئے ہیں جو ایکٹیولی مسٹرنٹس تھے.
زه په مسؤلیت باندې وایم چې په سلو کې 99% هغه خلک وژل شوي دي چې فعال ورانکارانو. 1% له داسه وبځخه نه سمویلای چې هغه ماته معلوم نه دي. کله چې عملیات کوي نو په هغه کې داسې کېدای شي چې پر امنیت خوندي ساتونکو باندې ډزې وشي، بیا په غبرګون کې لارویان هم وژل کېدای شي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. اوس هم خیبر پښتونخوا ولوري ته چیرې چې برادر سیمه کې سیاسي ګوندونه ویلي د مې په 13مه نیټه کې دونکو بل دیتی ټاکنو کې به شزي دې ته هڅوي چې خپل رائے وکاروي. نن د شنبه پر ورځ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د استازو په غونډه کې ویل سوي د رائے کارونې لپاره به د شزو سره پوره پوره مرسته کوي. اسلام الدین ساجد ور باندې نور حال.
د خیبر پختونخوا شمالی غربی سیمه دیر کې ټولو سیاسي ګوندونو اعلان کړی دی چې د مئی په 13 نیټه کې دونکو بلدیاتی انتخابونو کې به زنانه هم برخه اخلي او سیاسي ګوندونه به چرته هم چاته دانه وایي چې ګنې دوی د زنانه رای ورکولو لپاره نه راوباسي. 13 ورځې یو غونډه کې د بر دیر سره تعلق لرونکو ټولو سیاسي ګوندونو ځای مشرانو دا وویل چې دوی چرته هم په انتخابونو کې د ځای زنانه د وټ یا رای نه ندی منع کړي، ولې د ځای روایتو لګبل چرته هم زنانه د انتخابونو په ورځ کورونه نه راوځي او نه پولینګ شن وترازی. د بر دیر جماعت اسلامی ضلع مشر صاحب زاده پسیح الله وای چې دوی په غونډه کې یو لوازنامه هم لاسلیک کړی دا چې په هغه کې ټولو سیاسي ګوندونو دا ویل دي چې د مئی په 13 نیټه بلدیاتی انتخابونو کې زنانه برخه اغستلی شي او هیڅ سیاسي ګوند په دې اعتراض نشته دی.
فیصله ټولو پاتو کړی دا چې د میډیا یو دیر بالا او دیر فاین حواله سره دا یو څه مشهور کړو چې راته یو دلته د خزو د وټونو مخالفت کوي یا د دې خلاف دي کنه. نو ټولو پاتو سیاسي پاتو یې سونه دی او ټولو متفقه دي اسلام شوی دا چې مخکیم مونږ چرته په داسې نه ده کړی چې مونږ زنانو باندې پابندي لګولې ده چې تاسو به نه راځئ. البته زنانه که ورته نه وي راغلي مخکې یا اوس، نو هغه داسې څه وجوهات وو چې یو خو دا ده چې دې لپاره ځان له پولینګ سټېشنز په کار دي، او دویم دا چې سیکورټي حواله سره فیمیل دغه دې ته په کار دي چې دا بولکو کې راځي دا خو بارډر دی زموږ. نو چې کوم دا خدشات نو هغه مونږ چې دا حکومت ته الیکشن کمیشن ته مونږ یو دغه لیږلی دی، او البته دا فیصله کړی ده چې زنانه فور باندې نه مخکې چا پابندي
د دیر په حق له مدام په انتخابونو کې دا شکایت کیږي چې د غلطه زنانه اوټ لپاره ناراضي او غنی د دغه ځای سیاسي ګوندونه نه غواړي چې زنانه د الیکشن کې برخه واخلي، او په سیاسي ګوندونو دا تور هم لګي چې غنی دوی د هر انتخاب نه وړاندې یو موافقه کوي او دا وایي چې یو سیاسي ګوند به هم زنانه نه راوباسي. ولې د عوامي نېشنل ګوند کوز دیر مشر حسین شاه وایي چې دا په سیاسي ګوندونو تور دي او دوی چرته هم داسې موافقه نه دي کړي، بلکې د سیمې زنانه په خپل اوټ لپاره کورونو نه راوځي.
دلته نه داسې څه معاهده شته دی، نه داسې څه فیصله شته ده. څنګه چې د نارینه حق دی اوس استعمالول، دغسې د زنانه حق یو خبره داسې وي چې کله داسې وشي چې نارینه ناست وي هغه وایي زه اوس نه استعمالوم، او ډېر کیسز کې داسې وشي چې زه خپل دوکان کې ناست یم زه هېڅ چاله اوس نه ورکوم. نو په هغه سړي باندې دا زور نه چا نشته چې هغه لاړ شي او هغه په زور وویشي چې ته به اوټ استعمالوي. دغسې بیا په زنانه باندې چې څوک استعمالوي نو د چا پې زور نشته، چې څوک یې نه استعمالوي د چا پې زور نشته. لکه اوټ دواړه تو دغه داسې دي چې دا حق چا سره نشته چې یو سړی په چا په زور استعمال کړي او نه دا حق شته چې په زور یې بند کړي. موږ خو د داسې پارټۍ سره تعلق لرو چې عوامي نېشنل پارټۍ کې خو د زنانه او د نارینه ممبرشپ چې دی دا یو شی یو شان دی.
د دیر سره تعلق لرونکي یوه زنانه شازیه وایي چې دلته په زنانو کې د تعلیم ډیر کمې دي او هغوی د دې نه ندي خبر چې اوټ څومره مهمه سیز دی.
خزی په دې کې لکه بالکل انټرست د خزی په خپل نشته دی چې هغه اوټ پول کې کنه، او خاص کر په کوز در کې او په بر در کې د دیو دا په خپل لکه په دې کې په خپل زنانه چې کوم دی هغه نه راوځي. تنو په کلچر په وجه هم دا شکی دی ځکه چې دا صرف په کوز در کې په بر در کې دا وجه ډېر زیات.
د شازیه د وینا تر مخه د خزو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیمونه هم ډیر تن راضي او نه دوی په زنانو کې د اګاهي لپاره چرته کمپاین چلوي، بلکې د دوی ټوله هلې ځلې په پیښور او اسلام آباد تر هدا پوري وي او لری پرتو غریزو سیمو ته راتګ نه ډډه کوي. بلخوا څېړونکي دا وایي چې سیاسي ګوندونو لپاره هم دا یو غټ چیلنج دی چې دوی به په بلدیاتي انتخابونو کې زنانه اوټ لپاره راوستلو ته څنګه تیاروي، ځکه چې په غریزو سیمو کې زیاتره خلک داسې دي چې هغوی د زنانه راوستل د خپلو روایاتو خلاف ګڼي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساده خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غباندې اوري. په داسې حال چې په بردیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې خزو ته د ووټ اچولو حق نه ورکړل شوی، که څه هم ټول سیاسي ګوندونو په شریکه باندې سلا کړو چې خزې به ووټ نه اچوي، خو بل خوا ته د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو په ډیرو علاقو کې خزو ته بنیادی تعلیم اسانتیاب هم ترلاسه نه دي. په قبایلي سیمو کې خو په سلګونو د جنکو سکولونه طالبانو وران کړی دي. نن د پاکستان قبایلي سیمې خیبر ایجنسی کې مدني ټولنې او د هلال احمر ټولنې د تعلیم د اګاهۍ لپاره یو لاریون وستلی دی. دغه لاریون په حق باندې نور حال هم د مومندو ایجنسی نه زمونږ خبریال ارشد مومند راکوي.
پا په قبایلی سیمو کې تعلیم لپاره داسې هلې ځلې ډېرې کمې لیدل کېږي. د هلال احمر پاکستان لخوا دا واک مومند ایجنسۍ کې د سکولونو نه بهر ماشومانو د بیا داخلولو عام ولس کې د پوهې راوستو په غرض را جوړ کړی شوی. د هلال احمر ځای مشر پوزي خان وایي دلته د تعلیم کچه ډېره کمه ده او اکثره خلک خپلې جینکۍ ماشومانې سکولونو ته نه لیږي.
په دې خلکو کې یو داسې آګاهي اویرنس پیدا کړو چې هغو خپل ماشومان سکول ته لیږي او سکولونو کې داخل کړي، او په خاصه توګه زه به خبره د چې کومې ماشومانې دي جینکۍ د هغو وکړمه چې هغه دلته په دې علاقه کې په دې ایجنسۍ کې څوک سکولونو ته نه لیږي، او دغه مسله موږ ته راپېښه ده.
په دې وخت کې پولیټیکل انتظامیه چارواکي هم شامل وو او اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواز وایي په ایجنسۍ کې د تعلیم نظام ښه کولو لپاره خپلې هلې ځلې کوي.
تعلیم لپاره مومن پولیټیکلې مخکې ورځو کې چې زمونږ د تعلیم څومره دلته مشران دي هغې سره په غټه سطح باندې میټینګ کړی دی، او دوی دپاره د مانیټرنګ داسې یو سیستم یې انشاءالله راایسته دی چې مونږ ته اینی ټایم په نیمه ګنټه کې په لسو منټو کې دا پته لګېدی شي چې په کم سکول کې کم استاد راغلی دی یا نه دی راغلی.
د سپرن سټینډنګ کمیټې چیرمن سینیټر هلال رحمان وایي په قبایلي سیمو کې ړنګو شوو سکولونو د بیا ودانۍ لپاره یې کار پیل کړی او د استادانو د کمی ستونزه به هم هواروي.
بوت سکول دی دغه د خاتمه لپاره به اقدامات کو چې هغه زر تر زر دغه ختم کو، چې دا بوت سکول نظر تر زر ختم کو، او هغه کې دا کم د استادانو که کم سکول ته استادان نه دي دغه په ځای نوې برتی وکړو. څومره ایس این ایز چې پاتې دي زموږ کوشش دا ده چې را روان دي شپږ میاشتو کې دی بجټ کې خامخا هغه ایس این ایز فیل کو.
هلال احمر چارواکي وایي دوی به اوس کور په کور کمپین پیل کوي چې زیات نه زیات ماشومان سکولونو ته راولي. د همکارا شمدی سره ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټی وی، مومن ایجنسی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا اوس هم د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په باب یو ریپورت چې روان کال د اکتوبر په 23 نیټه د صوبې په تاریخ کې تر ټولو زیاته اوږده غونډه سوی د ایالت د اسمبلی، او څلور څلوېښت قانونونه پکې وړاندې سوي چې پکې درې کم څلوېښت منظور سوي. دا ډول 826 پوښتنې سوي دي له حکومت او وزیرانو څخه، خو یوازې د 200 جوابونه ورکول سوي دي. تفصیل یې راکوي حمیدالله په خپل دې رپورټ کې.
د پښتونخوا د صوبایي اسمبلی روان اجلاس د تیر کال په 23 اکتوبر باندې پیل شوی وو، او دا د صوبې په تاریخ کې تر ټولو اوږد اجلاس دی. د اپوزیشن غړي وایي که چېرې حکومت روان اجلاس ختم کړي نو بیا به ورله په نوي اجلاس کې د ډیپټي سپیکر انتخاب کول وي، په حکم کې چې د بریالي کېدو په اړه حکومتي اطلاعات ډاډه نه دي. په وروستني اجلاس کې صوبایي اسمبلی سل ورځې هم پوره شوې، او سپیکر اسد قیصر اسمبلی ته وویل چې اسمبلی ته تر اوسه 44 قانون راوړل شوي چې پکې 2 پاس شوي، او همدغه رنګ د اپوزیشن غړو د حکومت نه 8 پښتنې کړي چې پکې حکومت 200 ته جواب کړي، او په 102 قراردادونو کې 8 اسمبلی پاس کړي دي.
موجوده اسمبلی کو کل 44 بل 8 نے حکومت کی طرف سے موصول ہوئے، جن میں 37 پاس کی گئے اور 3 کمیٹی کے حوالے کی گئے. 5 پرائیویٹ ممبر بل موصول ہوئے جس میں سے 1 پاس کیا گیا، جبکہ 2 اسمبلی پیش کی گئی. نیز تو حکومت کی نظر اور ہے، جبکہ 102 قراردادیں موصول ہوئی جن میں سے 38 پر اسمبلی نے اپنی رائے کا اظہار کیا.
اسمبلی ته یو څلوېښت تحریک التوا هم راوړل شوي دي چې پکې په 1100 اسمبلی تفصیلي بحث کړی دی، او د اسمبلی د ممبرانو ولاړو یا سټینډنګ کمیټو 100 اجلاسونه کړي دي. خو د اپوزیشن غړي وایي چې په دې موده کې د اسمبلی د کاروایي معیار راغورځېدلی دی، او په ډېرو اجلاسونو کې د اسمبلی کورم مات شوی دی او بیا اجلاسونه ځنډېدلي دي. د قومي وطن پارټۍ میراج همایون وایي
دوی خو وایي چې ځان له خوشاباشي ورکړي چې اباشي راغورځي، خو کورم سوره زره نه پوره شوي. بیا دا دور زما خیال په هغه کې هیسټري کې په تاریخ دا ټول نه لوی هغه، او غدې د پاره چې ډیپټي سپیکر الیکشن پکې ونه شي، هغه ختم شي. دا د اداي خد خد نه زما خل بیا هغه شي پروروګ نشي، او د بجټ والے سیشنو مې دې سره زم کار
هم په دغه موده کې کمی اسمبلی 14 قانونونه او د بلوچستان اسمبلی 13 قانونونه پاس کړی دي. د پښتونخوا د اسمبلی اوسنی اجلاس د 15 جون پورې ځنډول شوی دی، او د اپوزیشن غړي وایي حکومت به ونه کړی شي چې د بجټ د پاره نوې سیشن اجرا کړي، او هم روان اجلاس په د بجټ په اجلاس کې بدلیږي. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پی خبر.
دروایس اف امریکا اړ ریډیو دی. په داسې حال چې د جون په میاشت کې به د پاکستان مرکزی حکومت او هم صوبای حکومتونه د راتلونکي مالی کال لپاره بجټ اعلانوي، پاکستان د تیر کال د بجټ اهدافو ترلاسه کولو کې ناکامه شوی دی. د صنعتونو په میدان کې د سلور د شپږ اشاریه اته چې کوم هدف ایښودل شوی په هغه کې صرف 3.3% ترلاسه کړل شوی دی، او د ترقۍ لپاره چې کوم هدف و د 15.1% په هغه کې صرف 0.1% ترلاسه کړل شوی دی. رپورټ په د مردان زمنګ خبریال ریاض حسین راکبی.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په تیر قومي بجټ کې ایښودې شوې د اقتصادي ترقۍ هدف نه دی پوره کړی، د راتلونکي کال 2015 او 2016 لپاره د اقتصادي ترقۍ هدف نور هم سیوا کړی شوی دی، او د ټیکسونو په مت کې یې ټارګټ 12.5% په ځای روان کال 14% مقرر کړی دی. خو ماهرین وایي چې په ملک کې د سیاسي اړیګړي او په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د قیمتونو د راغورځېدو له کبله پاکستان اونه کړی شو چې د اقتصادي ترقۍ دغه هدف پوره کړي. څېړنې وایي چې روان کال د حکومت له طرفه په قومي بجټ کې چې د جولای د لومبي نیټې نه به شروع کیږي د ترقۍ هدف د جی ډی پی 15.5% مقرر کړی دی، او دغه هدف تیر کال 2014 او 2015 په قومي بجټ کې 15.1% مقرر کړی وو. 0.1% اضافه مخې ته راغلی ده. د مرکزي حکومت د اقتصاد سکتر وقار مسعود وینا ده چې په ملک کې د سیلابونو او سیاسي اړیګړي په وجه باندې د ترقۍ دغه هدف ته رسیدل ګران وو.
ستمبر کې اندر وسیع پیمانے پر سیلاب آئے ملک کے اندر، جس سے خصوصاً اس علاقے میں جہاں پر ہماری زراعت
دی وائی چی یو خبر خدا دا پا ستمبر کے چکم سیلابون راغلی ہو او پا خصوصی توگا دا گنی پسل تکم نقصان رسیدلی ہو، دا حقی پا وجہ بانے دا اقتصادی ترقی حدب ندے تر لاسکلے شوی. بلا خبر دادا چی دا اگست نواخلہ تر دسمبر پورے پا مرکزی خار اسلام آباد کی سیاسی اڑے گڑے ہم مخت راغلی ہو، او زبا تاسو تا دا ہم اوائیم چی ہم روان کال پا نڑیوال مارکٹ کے دا تیلو بائی راکمی شوی دی چی نیخ پا نیغا اثر یہ پا اقتصادی ترقی باندے پریوتی دی. بل اڑخت داسی رپورٹنا ہم مخت رازی چی دا حکومت لطر پا روان بجٹ کے 15 بلین روپے د ازرب ازب دپاره هم اخودی شوی دی. رپورٹ نوائی چې د حکومت لطرفه مقرر کړی شوی د ټیکسونو د راغونډولو هدف 3.1 کرب روپے مقرر کړی شوی دی چې د جی ڈی پی 14% جوړیږي. روان کال حکومت صرف 12.5% خپل هدف ته رسیدلی دی. ماهرین دا هم وایي چې که حکومت د اقتصادي ترقۍ په هدف پوره کولو کې ناکامۍ سره مخ دی، نو هلته په حکومتي سطح باندې د پیداوار په مت کې هم وروسته پاتې دی. په کال 2014 او 2015 قومي بجٹ کې د پیداوار هدف 6.8% مقرر کړی شوی وو چې صرف 3.4% ترلاسه شوی دی، او په دې هدف کې د زراعتو د پاره 3.3% کې 2.5% او د سرویسز په مت کې 15.2% مقرر کړی شوی هدف کې 0.9% هدف ته حکومت رسیدلی دی. وقار مسعود وایي چې د انډستریال ډیولپمنټ د وروستو پاتې کېدو بنیادی وجہ په ملک کې د توانایي کمی مخې ته راځي.
طویل ونټر تھی اور اس کے اندر گیس کی ساری سپلائی گھریلو صارفین کو گئی ہے. ایک مولیکیول بھی جو ہے ہمارے 4 فرٹیلائزر پلانٹ ہیں ان میں سے ایک مولیکیول کسی کو نہیں.
دیوائی چی روان کال د یخنې په موسم کې گیس صرف کورونو ته ورکړی شوی وو او کارخانو ته بالکل نه ملاو شوی، او کله چې ستا کارخانی نه چلیږي په خصوصي توګه هغه غټه کارخانه چې پیداوار کوي او هغه بهر ته لیږلی کیږي، نو ظاهره خبره ده د پیداوار په مت کې ته په وړاندې نشي تللی. ازادي ذریعہ دا هم وایي چې روان کال حکومت دا ولري چې هغوی د سټیټ بینک نه قرضې کمې اخیستې دي. خو د ماهرینو وینا ده چې د حکومتي بینک په ځای مرکزي حکومت د شخصي بینکونو نه قرضې ترلاسه کړي دي، او هم د دې په وجه باندې په برآمداتو او روزگار ماندی نیخ پنیغ اثرات پریوزی. ریاض حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
ګران اردوونکو، زمونږ دا خپرونه لا جاری ده. دویمه برخه کې به هم تاسو ته یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو. د مطبوعاتو یو مختصر حال به هم درته وړاندې کوو. موږ سره اوسئ.
Thank you. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
در وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے او سیو دل بیا تاسو لا نکو دو مهم خبرونو سر ټکی
د پاکستان کرکټ زپل بلوچستان یلت کی چارواکی دا کوي د عملیاتو په محل یې نزدې ډیر بلوچ یاغیان او طالب وسوال وجري او مرکزی شهر کوټه کې بلوچستان نېشنل ګوند د بلوچ په خلاف د عملیاتو په ضد احتجاجونه کړي
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار بھائی د کراچی ایگزیکٹ کمپنی پر ضد د رسوائے نه ډک تورونو د پلټنو لپاره با د نړیوال پولیسو تنظیم انټرپول او امریکایي استخباراتی ادارې ایف بی آئی سره رابطه کوي. چودھری نثار بھائی اولنۍ پلټنې به یو هفته کې سرته ورسی.
د ایگزیکٹ کمپنی د کراچی په مرکزی دفتر کې نن هم د ایف آئی د تحقیقاتی ټیمونو لخوا د پلټنې عمل روانو او ایگزیکٹ کمپنی مشر شعیب احمد شیخ تر اوسه پورې ایف آئی ای ته بیان نه دی ورکړی.
او عراقی چارواکي وایي د داعش وسله والی ډلې څخه د رمادي ښار بیرته نیولو لپاره پوره تیاری کړی او نن د شیعه ملیشیا او عراقي عسکرو یوه قافله د اسلامي ریاست په ضد عملیاتو لپاره رمادي ته روانه شوه.
او زوک شي د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان کرکټ زپلی بلوچستان یلت کې چارواکي دا کوي د بلوچ یاغیان او طالب وسلوالو په ضد بیلابیلو برخو کې د عملیاتو په محل نوښت وسلوال وژلي دي. د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی او د ملیشا قواو مرستیال مشر بریګیډیر طاهر یو خبري غونډې ته ویلي شمالي وزیرستان کې د ضربې عذب عملیاتو له امله یو شمېر وسلوال طالبان بلوچستان ته اوښتي خو حکومت دوی کمپونه جوړولو ته نه دی پرېښي. د چارواکو په وینا د وسلوالو په ضد د کلات مستونګ اواران تربت ژوب لورلای او کل عبدالله په سیمو کې عملیات شوي. بلوچستان کې بلوچ بیلتون غوښتونکي د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي او بیلابیلو برخو کې یې د کښتې کچې بغاوت شروع کړی دی. بلې خوا بلوچ ملت پاله بلوچستان نېشنل ګوند نن په بلوچي سیمو کې د عملیاتو او کور په کور لټون په ضد په کوټه کې احتجاج کړی او د عملیاتو درولو غوښتنه یې کوله.
د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د سړک غاړه به میچاودنه کې درې امنیتي ځواکونه وجل شوې دي. دا چاودنه د شمالي وزیرستان د تخیل سیمه کې شوې ده. امنیتي ذریوای پوځیان د معمول په گشت وکړه چې د دوی غاړه د سړک په غاړه خخ کړ شوې بم باندې بر اوخته.
د خیبر پښتونخوا بر در سیمه کې سیاسي ګوندونو ویلي د مئی په دیرشمه نیټه کې دونکو بلدیاتي ټاکنو کې به ښځې دې ته هڅوي چې خپلې رایې وکاروي. نن د شنبې پر ورځ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د استازو په غونډه کې ویل شوي د رایې کارونې لپاره به د ښځو سره پوره مرسته کوي. بلې خوا قبایلي سیمه مومندو ایجنسۍ کې د مدني ټولنې د سازمانونو لخوا د ښځو د تعلیم او د دې د اهمیت په باب یو لاریون ایستل شوی.
د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي د جالی ډیګرو د خرڅولو د تورونو سره مخ ایگزیکټ کمپنۍ پر ضد پلټنو کې به د امریکې استخباراتي ادارې ایف بی آئی نه مرستې ترلاسه کوي. چودھری نثار خبری کانفرنس ته ویلي دوی د انټرپول یا نړیوال پولیسو سره هم په رابطه کې دي او دا چې د یوې هفتې نه تر لس ورځو پورې به د ایگزیکټ کمپنۍ پر ضد اولنۍ پلټنې سرته ورسوي.
د عراقي ځواکونو او شیعه ملیشې یوې قافلې نن د شنبې پر ورځ د اسلامي ریاست په ضد د رمادي ولوري ته حرکت کړی. دغه قواوې به هڅه کوي د انبار ایالت مرکزي ښار رمادي کې داعش له وسلوالو څخه بیرته ونیسي. د اسلامي ریاست یوې ډلې د جمعې پر ورځ په عربي ټاپو کې د شیعهګانو په دوو جماعتونو د بمې حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و. د عراق صدر مرستیال صدر اياد علوي د اسلامي ریاست د یاغانو په ضد د امریکا په مشرقي هوایي بریدونو باندې هم پښتني راپورته کړي دي.
د امریکې سنټ د نمائندګانو ایوان لخوا منظور کړی بل رد کړی دی کوم چې بعد قومي امنیتي ادارې ان اس اے لخوا په ملک کې دننه د امریکایانو ټلیفون خبرو ریکارډ کولو پروګرام ختم کړی وي.
نیویارک ټایمز ورسپانه وایي امریکا کې موټر جوړونکي غټه کمپنۍ جنرال موټرز د خپل موټرانو د سټارټولو په نظام کې د خرابۍ له امله به لویه جرمانه ورکوي. ورسپانه وایي د دې خرابۍ له امله به د موټر انجن په روانه کې ناڅاپي بند شو او لږتر لږه 104 کسان وژل شوي.
په آیرلند کې امکان څرګندېږي خلکو په اکثریت سره د همجنسپازانو واده ته آئینی حیثیت ورکولو په حق رای ورکړی ده. د آیرلند د مساوات وزیر نن ویلي هغه په دې فخر کوي چې تعلق یې د آیرلند سره دی.
پیرو په جنوبی اسلی ایالت کې د درنګونو د یوې پروژې پر سر د خونړیو مظاهرو وروسته تر دوو میاشتو پورې د بیړني حالت اعلان کړی.
او د مکسیکو چارواکي وایي د ملک مغربي برخه کې د مشکوک مجرمانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزو کې لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي اکثر وژل شوي کسان د مجرمانو د ډلې غړي دي. په ډزو کې یو پولیس افسر هم وژل شوی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه واوریدل او اوس تاسو وړاندې کوو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې درنلۍ په حق لباندې سراغلي دي. نن زموږ همکار مختار خلیل صاحب د فاینانشل ټایمز یو رپورت ته کتنه کړې ده، تاسو وړاندې کوو.
عالمی اخبارونه نن سوا شام او عراق کې د اسلامي مملکت د جوړولو لپاره د مبارزه کوونکې تحریک ISIS یا د دولت اسلامي لخوا د عراق د یو لوی خار د رمادي د نیوو خبرونو نه ډک دي. خو د برتانیې یو مشهور اخبار فاینانشل ټایمز نن د پاکستان د یو نامتو خبریال د احمد رشید یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي رپورټ چاپ کړی دی چې سرخط دی آیا طالبان خپلو خورو ورو حملو کې د افغانستان په یو لوی خار د ورختو نیت لري. د رپورٹ په شروع کې لیکل شوی دی چې دنیا خو دا وخت د عراق پر امادي خار د دولت اسلامیه د قبضه واقعیاتو ته په زیر ده، خو ډیر ضرب دوی د یاغي جنگیالو د لاسه د دانه وانه د یو بل ملک یعنی د افغانستان په یو لوی خار د طالبانو د قبضه کېدو خبر ووري. رپورٹ لیکي چې د کال 2001 نه را پدې خو افغانستان په سختو سیاسي او فوجي بوختو کې غیر روان هیواد دی. کنړیوال ګوند د طالبانو خلاف په جنگ کې د افغان حکومت خپې مضبوطې نه کې نو در روان جمی نوڑان دی با دا افغانستان پا یولوی خار او پا دیر سمو طالبان قبضو کی. طالبانو د اوړي د موسم د خپل خونړي جنگ شروع کړی دا او د افغانستان د دفاع د وزارت د وینا مطابق دوی د ملک د سلورو دیرشو ولایتونو ځین شپږوشتو ولایتونو کې لوی يرغل شروع کړی دی. په خوا خو به طالبانو د پاکستان پولیس سره نږدې د افغانستان په سویلي او مرختیځو سیمو کې خپل عملیات کول ځکه چې دغو سیمو کې د طالبانو ټینګ مرسته کیږي. خو دا ځل طالبانو د سګنی اوړي خپل جنگ په غربي او شمالي ولایتونو کې پیل کړی دی، کمی چې د ایران او د وست ایشیا د ملکونو سرحدونو سره نږدې دي. رپورٹ زیاتی چې افغانستان کې طالبانو په عراق کې د جنگیدونکو دولت اسلامیه د جنگ انداز اختیار کړی دی، یعنی په یو وخت په مختلفو ځایونو کې عملی وکړي، خارونه محاصره کړي چې زور پراشین رستو شي او بیا ناڅاپي بل سیمه کې په الغو تلغو جوړولو ځان ښکاره کړي. دوی اوس د نیولې شوو افغان عسکرو د سرونو د قلم کولو عمل ته هم لاس اچولې دی. فائنانشل ټایمز خپل رپورٹ کې نور لیکي چې په کابل کې هم سیاسي اړې غړې جوړ دي او د پارلیمان غړو صدر اشرف غنی په خپل خلی واضح کړی دي. خاغلی اشرف غنی د زیارت په ورځ معصوم ستانکزی د دفاع وزیر اعلان کو، خو د حکومت جوړېدو د نهو میاشتو پوره کېدو باوجود نن هم ډیر سرکاري منصبونه خالی پراته دي، ځکه چې عبدالله عبدالله سره د اشرف غنی په شریکه د حکومت جوړولو عمل سخوان نه دی کړی. دین علاوه صدر غنی د طالبانو په شا ولاړ پاکستان سره د افغانستان د تعلقاتو خوګولو عمل هم شروع کړی دی، او دا ځکه چې پاکستان اوس افغانستان ته د ځان د جوختولو خواهشمند دی. خو پاکستان سره د تعلقاتو په خوګولو د افغانستان ډیر سیاست مداران په صدر غنی د افغانستان د مفاداتو پاکستان سره د سودا کولو تورونه پوري کوي. په دې سیاستدانانو کې پخوانی جمهور رئیس ښاغلی حامد کرزی هم شامل دی. بلخوا افغان چارواکي وایي چې صدر غنی هم اوس د پاکستان نه زړماتي شوی دی، ځکه چې پاکستان تیر کال د طالبانو افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته د کینولو لوس کړی وو، خو پاکستان تر اوسه پورې په دې لړ کې سزړه پوری نه دی کړی. پاکستان البته اوس دا خبرې شروع کړې دي چې په طالبانو د پاکستان وس نه رسی. فائنانشل ټایمز د خپل رپورٹ په اخیر کې لیکلی دی چې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره زیات نړیوال فشار پکار دی. پاکستان باید چې طالبانو ته کرخه راکاږي چې خبرو تکینی، او بلدا چې پاکستان له پکار دی چې په طالبانو رصد بند کړي. ځینې کسان وایي چې طالبان به عقوبت خبرو اترو ته غاړه ږدي، خو اله چې یو یا دو خارونه ونیسي. خو طالبانو که خارونه قبضه کړل نو افغان حکومت به په کمزوري حیثیت کې خبرو اترو لذي، او دغه به د افغان حکومت د تباهۍ ورځ وي.
د وایس اف امریکا جی په ریډیو دا قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه له واشنگتن ڈی سی څخه اوري. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انفارمیشن ټکنالوژۍ کمیټې ویلي د الکترونیکي جنایتونو یا بیا د انټرنیټي جنایتونو قانون به ډیر زر و پارلمان ته د منظوري لپاره وړاندې کړي. بلې خوا د بولوبي په نوم د مطبوعاتو د ازادۍ د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو غیر دولتي موسسې یو کارکونکو فریحه عزیز وایي چې د خبریالانو سازمان او د بشري حقوقو له سازمانونو څخه په دې باب نه دي پوښتل شوی او باید چې دغه سازمانونه او د مدني ټولنې له سازمانونو څخه د قانون په باب وپوښتل شي چې په ټولنه کې به د څومره مهم رول لري او کم کم داسې شیان دي چې هغه باید بیرته له دې قانون څخه وویستل سي. نور حال او رگزیف خان په خپل دې رپورت کې له اسلام آباد راکوي.
د حکامي اسمبلی قائمه کمیټې سایبر کرائمز ویل په حقله د انفارمیشن ټکنالوژي سره تعلق لرونکو یا سټیک هولډرز سره په خبرو رضامندي ښودلې ده او ویلې دي چې الکترونیک جرمونو او درولو دپاره جوړ شوی بل غلطو ټیکولو دپاره متعلقه خلکو په تجاویز د عمل وکړی شي. پاکستان قومي اسمبلی قائمه کمیټې سایبر جرمونو په حقله بل جوړ کړی دی او د منظورې دپاره به دا پارلیمان ته وړاندې کولی شي، خو په دې شخصي ادارو لخوا د سختو اعتراضونو نه پس نږدې اوه شخصي ادارو تنانو ته قائمه کمیټې ته راتلو اجازت ورکړی شوی وو او دوی د بل کې موجوده غلطو په حق خپل تجویزونه ورکړي وو. د انټرنیټ صارفونو لپاره کارکونکو ادارو وینا ده چې پاکستان کې سایبر قانون خلاف دوی نه دي، خو چې داسې قانون جوړ شي چې بشري حقوقو خلاف دی نه وي. اوس د قائمه کمیټې مشر کیپټن ریټایرډ صفدر ویل دي چې د یرو نفس مونږ اوس دا غنو چې په دې بل یو ځل بیا غور وشي او د دې تحریر یا مسوده د ولس مفاداتو تر مخه دی جوړ کړی شي. بلخوا مشترکه اکشن کمیټې کوم چې د بل کې بدلون غواړي دا هم وای چې د بل په حق لا ډیر داسې ادارې دي چې ورسره تعلق لري خو مشاورت د پاره نه دی رابلل شوی. د کمیټې کې شامل یو اداره بول بی مشره فریح عزیز وای چې کله د بل خلاف دوی خواص کړي وو نو وخت د خواص کې ورسره بشري حقوقو اداره یا ایچ آر سی پی او صحافیانو تنظیم پی ایف یو جی هم شامل و، خو وروسته د ادارې بل کې بدلون تجویزونو په وخت نه دی رابلل شوی او دا سی ډیر متعلقه یا سټیک هولډرز دي چې د قانون موجوده حالت نه متاثر کېدي شي خو مشاورت د پاره نه دی راغوښتل شوی.
جی میں نے بالکل ابھی یہی کہا ہے اور جب ہم نے یہ درخواست داخل کی تھی تو ایچ آر سی پی اور پی ایس یو جے بھی ان سگنیٹریز میں شامل تھے، ہم نے مشترکہ یہ طور پہ یہ کیا تھا تو ان کو کیوں ہٹا دیا گیا ہے؟
فریح عزیز وای چې عوامي سطح باندې د بل بدلون په حق له خبرې پکار دي او بشري حقوقو اداره او صحافیانو تنظیم د مشاورت په وخت نه دی رابلل شوی. د پاکستان حکومت غواړي چې زر تر زره د بل منزور کړي او اوس یې دا دریز هم خپل کړی دی که چېرې دا قانون به موجود وو نو اگزیکټ سکینډل به مخې ته نه راغلی، خو په دې فریح عزیز وای چې نور جرمونو لپاره خو قانون موجود دی نو بیا ولې هغه جرمونه کیږي؟ د بل تر مخه که چېرې د یو تن مرزه خلاف چاته عکس پیغام یا ایمیل ولېګل شي نو دا به جرم وي او قانون نافذ کوونکو ادارو ته به په دې لړکه گرفتاری لپاره د وارنټ ضرورت به هم نه وي. دغه شان د تحریر په شکل سیاسي تنقید، سیاسي کارټون جوړول یا لیکل به هم جرم وي او حکومت یو ویب پاڼه بندول او د ترسي او درولو اختیار به هم لري. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري. شام او عراق فعاله دولت اسلامي په خپل ویب پاڼه باندې په خپل میگزین یا مجله کې دا وکړی دا چې دوی د پاکستان نه نیکلې وسله تر لاسه کولو ته نږدې دي. په پاکستان کې په دې باندې مختلفو سلنکارانو خپل نظر ورکړی دی. سلونکي په پاکستان کې وایي چې د پاکستان نیوکلې وسله محفوظه هم ده او د دې غربي نړۍ هم په خپل باندې توثیق کوي. د دې ترڅنګ تیر ورځ د پاکستان خارجه دفتر هم ځینې میډیایي رپورټونه رد کړي چې ګینی سعودي عرب د پاکستان نه نیوکلې وسله اخیستل غواړي. خارجه دفتر ویلو دغه وسله د خپل حفاظت لپاره ده او د دې یو مضبوط کمان او کنټرول نظام هم موجود دی. رپورټ پې د اسلام آباد نه زمونږ خبریال پیر ولا اشاره کوي.
په شام او عراق کې فعال انتها پسند جنگیالی ډلې دولت اسلامیه د پاکستان نه د پیسو په ذریعه ایټم بم اغستلو اعلان کړی دی او د تنظیم تر مخه پر راتلونکي یو کال کې به دغه منصوبه عملی کړي شي. بلخوا ماهرین د دولت اسلامیه یا داعش دغه دعوه یو لویه مبالغه بلي، خو دوی ټینګار کوي چې پاکستان ته د خپل ایټمی اساسو حفاظت ارومرو یقیني جوړول پکار دي. ګنې په بل صورت کې به د دوی په خبره د پاکستان د ایټمی پروګرام خرڅېدو خبرونه رښتیا هم ثابتې دي شي. داعش په خپل والا جریده کې چاپ شوی یو مضمون کې داوا کړی ده چې تنظیم د پاکستان نه د روپو په ذریعه ایټم بم اغستلو منصوبه لري. دغه مضمون چې داعش پکیت کې یو برطانوي خبریال لیکلی دی پکې ویلي شوي دي چې تنظیم دا وخت د اربونو ډالرو مالک دی او دا چې داعش په پاکستان کې د خپلو همکارانو په ذریعه د پاکستان کرپټ چارواکي په دې رضامنده کولی شي چې دغه چارواکي د ایټم بم د خرڅولو سودا کې خپل کردار لوبوي. او که چېرې د ایټم بم د اغستلو سودا نه کیږي نو بیا د تنظیم دا منصوبه ده چې د پاکستان څخه په بمی چودنو کې استعمالیدونکي امونیم نایټریټ په لوی کچ مواد راوغواړي. بلخوا ماهرین د داعش دغه دعوه یوه لویه مبالغه بلي او دوی وایي چې ایټم بم اغستل څه د وړو خبرې نه دي او نه دومره آسان کار دی چې هر څوک یې وکړی شي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د سر خار قائد اعظم پوهنتون کې د طبیعیاتو یا فزیکس پروفیسر ډاکټر پرویز هود بای د داعش دغه دعوه بې بنیاده بلي. خو د ده په خبره د پاکستان د ایټمي پروګرام د حفاظت په حق له د مخکې نه موجود تحفظات او یرې د ختمېدو نوم نه اخلي، ځکه داعش غوندې تنظیم هم اوس د پاکستان نه د ایټم بم اغستلو دعوې کوي، کوم چې د حیرانتیا خبره ده.
پھر بھی ایک شک تو ہمیشہ رہتا ہے، وہ یہ کہ آخر پاکستان کے افواج کے اندر ایسے لوگ ضرور ہیں جو اس ملک کو اور اس فوج کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں.
دے وائی چی دا پاکستان حکومت د خپل ایٹمی اساسو د مکمل حفاظت دعوی کوي او مونږ سره په دې دعوه باندې د یقین نه علاوه بل کوملار نشته دی. خو کوکتل شي نو په تیرو وختونو کې د پاکستان د فوج خپل چارواکي په اهم دفاعي او قومي تنصیباتو باندې شوې حملو کې ککړ پاتې شوی دی، ځکه په دې اساس دا یره هر وخت موجود وي چې د ایټمی اساسو په حفاظت باندې مامور چارواکو کې ځنې داسې کولی شي چې دغه اساسې د غلط مقاصدو لپاره استعمال کې راولي. ډاکټر پرویز هود بای په وینا داعش خپل دعوه کې ګنګا سخکاری او تنظیم دا علم نه لري چې که دوی په لوی کچ امونیم نایټریټ ترلاسه کړي نو دا د بمی چودنو لپاره هغه شان موثره نشي ثابتېدی څنګه چې آر ډی ایکس یا نور بارودی مواد موثره ثابتېږي. نوموړي زیاته کړه چې د یو شخصي تنظیم لپاره په خپل سر ایټم بم حاصلول ناممکنه دي او د ده په خبره دا صرف په یو صورت کېدلی شي چې ایټمي وسله لرونکي یو ملک بل یو هیواد یا تنظیم ته دغه صلاحیت منتقل کولو فیصله وکړي. د پاکستان په ایټمی پروګرام باندې د یو کتاب لیکوال او څېړنکار شاهد الرحمن هم د هود بای د موقف سره سم دریس خپلوي او دی هم د داعش دعوه صرف د خپل مشورتیا یوه هڅه بلي. خو دی وایي چې د پاکستان او ایران لخوا د خپل ایټمی پروګرام د حفاظت د پرامن مقاصدو لپاره استعمالولو د باور باوجود نړۍ کې د دغه هیوادونو د ایټمی پروګرام په حق له اندېښنې نه ختمیږي.
جو پاکستان اور ایران خاص طور سے ان دونوں کے نیوکلیئر پروگرامز کے بارے میں کہا جاتا ہے، ہمارے جتنے بھی کنسرنز ہیں ان کو آپ پورا کر رہے ہیں، لیکن آج سے 15 سال بعد 25 سال بعد اگر آپ کے ہاں کوئی نیم پاگل حکومت آ جائے، پاور ہے، یہ بڑے غلط ہاتھوں میں چلی جائے گی.
دی وای چې د نړۍ د لویو طاقتونو دا فکر نه ختمیږي چې که راتلونکي وخت کې په ایران او پاکستان کې انتها پسند قوتونه په واک کې رالل نو بیا د دغه هیوادونو ایټمي اسلحه غلط لاسونو ته تلل یقیني دي او دا یوه داسې حساسه معامله ده په څه باندې چې نړیوال طاقتونه سترګې نشي پټولی. سرګند دی وی چې په تیرو وختونو کې هم پاکستان باندې خپل ایټمی پروګرام او میزایل ټکنالوژي لیبیا، ایران او شمالي کوریا باندې خرڅولو تورونه لګېدلی دي او د پرویز مشرف په حکومت کې د پاکستان د ایټمی پروګرام بانی ډاکټر عبدالقدیر خان ایټم بم کې د یورینیم د زرغونولو لپاره استعمالیدونکي ماشین لیبیا او ایران ته ورکولو په تور نظر بنده کړی شوی و او ډاکټر قدیر باندې اوس هم حکومتي پابندۍ برقراره دي. د دې ترڅنګ میډیا کې وخت په وخت دا رپورټونه هم مخې ته راځي چې سعودي عربستان پاکستان نه ایټم بم اغستلو کې غرضی دی، خو د پاکستان حکومت دغه رپورټونه ردوي. د تیر زیارت پر ورځ 19 خبری بریفینګ کې د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله د یو بهر ملکی اخبار هغه تازه رپورټ په سختو ټکو رد کړو، کوم کې چې د یو امریکني چارواکي د خولې ویلي شوي و چې سعودي عربستان د پاکستان سره ایټمي اسلحه اغستو په حق له مذاکرات کوي.
Pakistan is fully aware of its responsibilities. Pakistan's nuclear program is purely for its own legitimate self-defense.
دی وای چې دا رپورټ د پاکستان د بدنامۍ یوه هڅه ده او دې کې څه حقیقت نشته دی. د خارجه دفتر ویان زیاته کړه چې پاکستان ایټمي طاقت صرف د خپل حفاظت لپاره ترلاسه کړی دی او دا چې پاکستان یو ذمهوار ایټمي طاقت دی او په دې اړه د خپلو ذمهوارو نه خبر دی او چرې به هم د دې سرغړونه نه کوي. واضح دی وی چې پاکستان په کال 1998 کې ایټمي چودنې کړې وې او د ایټمي اساسو د حفاظت لپاره د پاکستان حکومت د نېشنل کمانډ اتارټي په نوم سره یو خصوصي ادارې اداره جوړه کړي ده. د فوج د یو جرنیل په مشوره کې کارکونکو دغه اداره کې د زرګونو پښمیره کې د فوج خصوصي تربیت یافته چارواکي د ملک په مختلفو برخو کې خواره د ایټمی اساسو په حفاظت باندې مامور وي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈی ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډه د اکتوبر د 13 نیټې نه شروع شوې ده، چې کوم اوسنی سیشن دی او دا تر اوسه پورې روان دی. د صوبایي اسمبلی ته ویل شوي دي، سپیکر ورته ویلي دي چې په دې سیشن کې 34 بلونه راوړل شوي دي چې پکې 8 قانونونه جوړ شوي دي او د دې ترڅنګ یو شمیر د اولس پوښتنې هم په دې کې راوړل شوي دي چې په هغې ته کتنه شوې ده. رپورټ پیدا پېښور نه زمونږ خبریال حمیدالله راکوي.
د پښتونخوا د صوبایي اسمبلی روان اجلاس د تیر کال په 13 اکتوبر باندې پیل شوی و او دا د صوبې په تاریخ کې تر ټولو اوږد اجلاس دی. د اپوزیشن غړي وایي که چېرې حکومت روان اجلاس ختم کړي نو بیا به ورله په نوي اجلاس کې د ډیپټي سپیکر انتخاب کول وي، په حکم کې چې د بریالي کېدو په اړه حکومتي اطلاعات ډاډه نه دي. په وروستني اجلاس کې صوبایي اسمبلی 34 هم پوره شوې او سپیکر اسد کیسر اسمبلی ته وویل چې اسمبلی ته تر اوسه 34 قانون راوړل شوي چې پکې 8 پاس شوي او همدغه رنګ د اپوزیشن غړو د حکومت نه 8 پختنې کړي چې پکې حکومت 200 جواب کړي او په 102 قراردادونو کې 8 اسمبلی پاس کړي دي.
موجوده اسمبلی کو کل 44 بل 8 دیش حکومت کی طرف سے موصول ہوئے، جن میں 37 پاس کی گئے اور 3 کمیٹی کے حوالے کی گئے. 5 پرائیویٹ ممبر بل موصول ہوئے جس میں سے 1 پاس کیا گیا جبکہ 2 اسمبلی میں پیش کی گئی. نیز تو حکومت کی ضرورت اور ہے جبکہ 102 قراردادیں موصول ہوئی جن میں سے 38 پر اسمبلی نے اپنی رائے کا اظہار کیا.
اسمبلی ته یو سلویخ تحریک التوا هم راوړل شوی دی چې پکې په 1100 اسمبلی تفصیلی بحث کړی دی او د اسمبلی د ممبرانو ولاړو یا سټینډنګ کمیټو 100 اجلاسونه کړي دي. خو د اپوزیشن غړي وایي چې په دې موده کې د اسمبلی د کاروایي معیار راغورځېدلې دي او په ډیرو اجلاسونو کې د اسمبلی کورم مات شوی دی او بیا اجلاسونه ځنډېدلې دي. د قومي وطن پارټۍ میراج شماین وایي
دوی خو وایي چې ځان له خوشاباشي ورکړي چې اباشي خو کورم سوره زر نه پوره شوي. بیا دا دور زما خیال په هغه کې هیسټري کې په تاریخ دا ټول نه لوی هغه او غدی د پاره چې ډیپټی سپیکر الیکشن پکې ونه شي هغه ختم شي. دا د اداي خد خد نه زما خیال بیا هغه شي پروروګ نشي او د بجټ والے سیشنو مې دې سره زم کار
هم په دغه موده کې کامی اسمبلی 14 قانونونه او د بلوچستان اسمبلی 13 قانونونه پاس کړی دي. د پښتونخوا د اسمبلی اوسنی اجلاس د 15 جون پورې ځنډول شوی دی او د اپوزیشن غړي وایي حکومت به ونه کړی شي چې د بجټ دپاره نوی سیشن اجرا کړي او هم روان اجلاس په د بجټ په اجلاس کې بدلیږي. حمید الله، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیخبر.
قدر من اوریدونکو، اوس هم زو د افغانستان لوري ته چیرې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان د استخباراتي ادارې NGS ترمنځ د معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک یو ډیر توند بحث راپارول دي. نه یوازې دا چې پارلمان بحث ورباندې کوي، بلکې د افغانستان سیاسي مشران، د مدني ټولنې فعالین او په ټولنیزو ویب پاڼو باندې چې کوم فعالین دي هغوی ورباندې بحث کوي او هم د دې تفاهم لیک مخالفت کوي. په پارلمان کې د دې په مخالفت کې ډېر توده ویناګانې هم سوې دي او له صدر اشرف غنی احمدزی څخه غوښتنه سوې ده چې دغه تفاهم لیک دې بیرته ختم کړي له پاکستان سره. خو اوس زموږ خبریال کمال صدات وایي صدر اشرف غنی احمدزی په دې موافق سوی دی چې د ISI او د NGS ترمنځ چې کوم تفاهم لیکته د معلوماتو د شریکولو لپاره دی ته بیا کتنه کوي. نور حال هم د کمال صدات په دې رپورت کې.
دا سی ویل کیږي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په اړه یو تړون امضا کړی دی چې لمخې به دغه دواړه هیوادونه په یو شمېر موضوعګانو کې له یو بل سره معلومات شریک کوي. په دې اړه ویل شوی چې په دغې تړون کې د نورو موضوعګانو ترڅنګ دا هم راغلی دي چې د پاکستان آی اس آی لخوا به د افغانستان د ملي امنیت یا استخباراتي ادارې کارکوونکو ته روزنه ورکوي، بل دا چې یو بل ته به د ترهګرو په اړه معلومات سره ورکوي، او همداشان یو شمېر نورې موضوعګانې هم پکې شته دي چې له امله یې د پارلمان دواړو مجلسینو یعنی ولسي جرګې او مشرانو جرګې همداشان ترڅنګ یې د ځینو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غبرګونونه راپورته کړل او له حکومت نه یې وغوښتل چې دغه تړون دې فسحه کړي. خو په غبرګون کې جمهور رئیس د افغانستان یو شمېر مخورو کسانو د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له غړیو سره ناسته وکړه او د دغې تړون په اړه یې ورسره سلا مشورې وکړې. له جمهور رئیس سره د شوي ناستې یو ګډونوال چې نه یې غوښتل غږ او نوم یې خپور شي وویل چې په دې تړون کې په دریو مادو بحث وشو او جمهور رئیس ته مشوره ورکړل شوه چې ځینې مادې باید اصلاح شي چې یوه یې د آی اس آی لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکوونکو روزنه ده، بله یې له ازادۍ غوښتونکو سره مبارزه، او درېیمه یې دا وه چې د دواړو هېوادونو لخوا به د یوه بل په خاوره کې د استخباراتو ادارې پرانیستل کېږي. له جمهور رئیس سره د مشورتي ناستې دغه ګډونوال وویل چې کېدای شي دغو مدو کې اصلاح راشي، خو له دې سره سره بیا هم ولسي جرګه وایي چې دوی دغه تړون نه مني. د ولسي جرګې دویم مرستیال حاجي ظهیر قدیر که څه هم په دې خبر دی چې جمهور رئیس به په دې تړون غور کوي، خو بیا هم دوی وایي چې باید په دې کې خامخا تغییرات راشي. په دې اړه به د حاجي ظهیر قدیر او د پارلمان د بل غړي عبدالرحیم ایوبي خبرې واورو.
د دې هوکړې له مخه افغانستان په غیر مستقیمه توګه پښتنو او بلوڅو سره مقابله او غیر ضروري دښمني پالي. دا ډېرې مهمې نقطې دي چې دې ته باید توجه وشي. دویم، د دې هوکړې بله معنا دا ده چې افغانستان رسمن د ډیورنډ کرښه ومنله، رسمن د ډیورنډ کرښه ومنله، ځکه بلوسان او پښتنو ته د دې اجازه نه ورکوله چې له پاکستان څخه بیل شي.
یو رئیس جمهور او د پردیو استخباراتي کړیو چې په ارکی نفوس کړی دی، یو څو ایجنټان چې د پخواني نظامونو څخه پاتې دي، هغه د افغانستان د خلکو دغه قربانۍ په چالش کې اچي او د افغانستان د ملي امنیت اداره خرڅوي، د ډیورنډ لاین غیر اعلاني امضا کوي، مګر ولسي جرګه فقط راس مایکروفون ته ودرېږي او دا غوښتنه د چا څخه کوي؟ زه رئیس صاحب ستاسو غوښتنه کوم که دا اوس په افغانستان کې موضوع دا اوس پیراله پیښ شي، ته داسې یو څوک شته په دې ټول نظام کې چې ورته وایي چې دا موضوع څنګه ده؟
افغانستان او پاکستان وروستو له هغه د استخباراتي معلوماتو تړون سره امضا کوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان اړیکې د پخوا په پرتله سره ښې شوي دي، او دواړه هېوادونه په خپلو هېوادونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره له یو بل سره همکاري کوي. ځینې څېړونکي وایي چې که دغه دواړه هېوادونه له یو بل سره شوې ژمنې سمې سره عملي کړي، په دواړو هېوادونو کې امن راتلای شي.
د دې اونۍ سرله سندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا،
ایمیل دی
ډیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام،
او ټلیفون دی
001-202-205-003.
او ویډیا ټلیفون دی
0800-999-90.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي.
ګران اردوونکو، په دې باندې زمونږ دا خبرونه سرته رسیږي. لږو شېبو کې به موږ تاسو یو ځل بیا د 15 منټو خبرونه وړاندې کوو. د هغې وروسته به تاسو د سر د لسندرو پروګرام اورئ. موږ سره اوسئ.